نه بجې شپې احمد شیبر همداسې د رډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه په پاکستان کې د راجستر شویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د جون میاشتې تر دیرشمې تمدید شوه. دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نن د مرکزي کابینې په غونډه کې وشوه. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا په پاکستان کې 1,000,000 او 400,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتو د پروسه شکل د احصایې له مخې په پاکستان کې د ټولو افغان کډوالو شمیر نږدې 3,000,000 ته رسیږي. د پاکستان حکومت پروسه شکل د اکتوبر په میاشت کې له خپلې خاورې د هغو افغانانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا لړۍ چې په ژمي کې لږ ورو شوې وه لا هم روانه ده. د طالبانو چارواکو تر سختو رښتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس د لویې لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. باختر خبري اژان چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبې، البته نن ورځ ختمه شوې ده، نو سبا شنبې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 50 میلی متر پورې وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی دی. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشه چارواکو پرون خبر ورکړ چې سباندې 50 شج او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنۍ غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنۍ ته ورته تسلیم کړای شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 شج او 3 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشه د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریا او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ځینې وګړي له داعش سره د یوځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریې ته لاړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په پکن کې وکتل او له یو شمېر نورو چینایي لوړ پوړو چارواکو سره هم ولیدل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شیاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه کړې ده. د اوکراین د یو سلو څلوېښت سرتیرو مړي چې د جګړې پر مهال وژل شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړای شول. په کیف کې د جګړې د بندیانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو له ډلې 130 په دونسک سیمه کې وژل شوي او 40 نورې د لوهانسک، سومي، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته لیشتول شوي دي. د اپریل پر 12 هم د اوکراین 9 سرتیري کیف ته انتقال شوي وو. روسیې ته بیا د دروشتو سرتیرو مړي لیشتول شوي وو. اوسه جرادو په منځني څخه په 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. روسي ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې تر 3,00,000 ډیر کسان اخیسمن کړي.
په دې هیله چې دغه خلک زمونږه غووري دولتي ارګانونه یا مؤسسات هغه دغه زمونږه غووري او زمونږ لاسنیوي وي.
په دې خبرونه کې به یو شمېر کتونکو نظر د ثور د 2 منټې د کودتا په اړه در سره شریک کړو. نن د ثور 2 ده.
وطن داسې قرباني په درشل کې ودراوه چې تر اوسه یې ځانونه کارو.
د خبرونه لویه برخه ازادي راډیو مجلې ته بیل شوې ده چې هم پکې د نثر نقد لرو هم د شعر نقد او شعرونه.
ببرې دې پکې ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنه خال دې کلیزه ولایلو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی وی په افغانستان کې لږ مروسته یخی څپې لښ تر لښ په 43 ولایتونو کې لدرې لکړې کسان غیزمن کړي دي. دغه فدراسیون له لوري په راپور کې راغلي دغه شان زرګونه سرویله منځتللی چې له عملی کورنۍ زیانمن شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مشروب لاوښتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. کرهنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لک ډیر کسان اغیزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډیر ځپلې دي. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي، د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې د سړې څپې یاد تازه کړ چې له امله یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستۍ ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 70 کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 29مه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستۍ ورښتونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکولو وروستیو سیلابونو مخکې پکې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان ووژل شول، 40 کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل،
کروندې ځمکې د منځه وړې شوي دي او په ډېره اندازه بانډې د مالونو هغه تخریب شوي دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوي دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خرابې شوي دي، جوماتونه تخریب شوي دي، مکاتب او د معارف مدیریت کې بعضې اتاقونه دا د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسېدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل،
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو مونږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زمونږ نه دی کړی. زمونږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه هغه هم لوېدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زمونږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زمونږ غږ واوري او زمونږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي لونونو او روسیو پیخو زپلی لا هم بشری مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کنده بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل اکسپان لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 ملي متر پورې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د ساور ومده. په افغانستان کې د پوزي کودتا شپږڅل وشته مکلیزه. په دې کودتا کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان حکومت نسکور کړ. یو شمیر معاصر افغان شنونکي او لیکوالان دا ورځ د افغانانو د بدبختۍ پیل بولي او وایي چې افغانان لا هم د 1950 کال د غوی میاشتې د 8 منټې د کودتا له پایلو څخه رانځوړي. سنا کاکړ راپور لري.
شپږڅلوي کال وړاندې د 1950 لمریز کال د غوی میاشتې په 8 منټه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند یوې پوځي کودتا په ترسره کولو د افغانستان لومړنی ولسمشر چې 15 کاله په واک کې و نسکور کړ. داود خان او د هغه د کورنۍ غړي او ساتونکي د دې کودتا په ترڅ کې د کابل په ولسمشري سیمانه کې چې اوس درک په نوم یادېږي ووژل شول. هغه په 1252 کال کې د افغانستان له پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه څخه لوینی تویدو پرته د یوې کودتا له لارې سیاسي واک ترلاسه کړ. یو شمېر افغان شنونکي دا ورځ د افغان ولس د بدبختۍ پیلامه بولي. د سیاسي چارو پوه ویس نصری وایي چې د ایډیالوژي تحمیل او پر پخواني شوروي اتحاد د افغانستان تکیه کول د خلق دیموکراتیک ګوند یو له موخو څخه و او افغانان لا هم د 1252 کال د غویي د اومې کودتا له پایلو څخه رنځوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان هزمو زمان تا به امروز شاهد.
افغانستان له هغه وخت رئیس د جګړو جنایتونو او وژنو شاهد دی. له بده مرغه د پردیو لاسوهنه پر افغانستان د شوروي اتحاد تجاوز او له هغه وروسته د سړې جګړې شدت د میلیونونو هیوادوالو د کډوالۍ او له 2 میلیونو څخه ډیرو خلکو د شهادت لامل شو.
د امنیتي چارو په اختر راڅخه ازادي راډیو ته وویل چې د کودتا په تیرو 46 کلونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
د بهرني قوتونو او استخباراتو لپاره د مستقیم مداخلاتو دروازې خلاصې کړلې او افغانستان نیمه پېړۍ په جګړو او بدبختیو کې لاس او ګریوان شو.
احسان الله آریانزی چې یو له معاصرو افغان لیکوالو څخه دی هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مناسب په خپلو بې تجربو او ځوانو ملګرو وویشل. ټوله ملکي ادارې یې پوځیان ته وسپارله او وطن یې د داسې قربانۍ په درشل کې وتلاوه چې تر اوسه یې زیانونه ګاللو. د دې مشرانو د احساساتي چلندونو په بل پړاو کې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ چې وطن یې د وینو او باروتو په سمندر لاهو کړ.
په ورته وخت کې د افغانستان یو بل معاصر لیکوال عبدالوهاب وهاب وایي چې په افغانستان کې د غویي اومې کودتا ته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید اصلاحات رامنځته ستشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
تر ننه پورې ټولو چې په دې هغه کې برخه اخیستل دا پله په غاړه باندې وړي. هیله مندې مې چې د آینده لپاره اصلاح سو او نور ځان ته اجازه ورنکو او نورو ته اجازه ورنکو چې د دې وطن او خلکو په سرنوشت باندې لوبې وکړي.
ویل کېږي کله چې وخت د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ د خلک دیموکراتیک ګوند لاسته ورغی دغه خوځښت د پوځي مداخلې لپاره یوه پلمه شوه او په 1958 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ یرغل ته لاره پرانیستل شوه. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل زرګونه سیاسي مخالفین زندانیا وژلي او بیا یې په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړي دي. خو ویل کېږي چې د مجاهدینو بریا هم د توقع وړ مثبت بدلون را نه وست او په هیواد کې د کورنیو جګړو د پیل لامل شو. مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د کابل د حکومت پر وړاندې له 14 کلنې وسله والې مبارزې وروسته د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ او د 1991 کال د غویي په اتمه د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ اسلامي حکومت جوړ کړ. د ځینو افغان کارپوهانو په اند حکومتونه باید د وخت د ترلاسه کولو د نظام د ټینګښت او د خلکو د غوښتنو په پام کې نیولو لپاره له قانوني لارو او ټاکنو کار واخلي. هغه څه چې افغانستان یې په دې لسیزو کې لږ شاهد و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وړاندې د ازادي راډیو ادبي خبرونه. ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو خو اوس خبرونه لرو. یو دوه خبره. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوي زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپل اکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د دوی هدف د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. وچا لیکلي په ګډه کولای شو چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو په وړاندې خوندي کړو. وچا په افغانستان کې د ګزند یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی دی. هر کال د اپریل له 14 د اپریل تر 10 پورې د خوندیتوب نړیواله اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق او نورو ادارو لخوا په ګډه د دې لپاره لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د وقایې او له ناروغیو د خوندیتوب لپاره د خلکو پوهاوی زیات شي. د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي نن په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبرې وکړې. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدانې تر چتر لاندې راځي کیف ته د لسکونه میلیارد ډالرو په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د چمتو کولو دنده په غاړه لري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دوی دا غوښتنو پر حل هم خبري وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې پیدا شوې دي. اوس په ایران ته مخکړو. په ایران کې د اعدام په سزا د یو معترض سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تېره چهارشنبه تو مارچ صالحي چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د بند موده تېروي پر ځمکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحي د رپ هغه سندرغاړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحی په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی، خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی د رپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیس، شرافتت رو از طلاب بگیر، سپر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان رو به روی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې دننه او نړیوال سطحه عکس العملونه پارولی دی. د ایدام دغه حکم په مخالفت کې د جرمنی په برلین او هامبورګ او د هالند په حق کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو شهرونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پلانونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحی د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پاتیل د توماج صالحی د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلي او د هغه کس په باب خبري کوي چې لمخکې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنځشنبه په ورځ د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د صالحی د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشي سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحی د 1400 لومړي مریض کال په لیندي یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 مریض کال د لړم یا قرب پر وښتمه په زندان کې تر 2250 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي سو. توماج صالحی د هغه ویډیو ل خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه په کې د بند پر مهال د شکنجه او وهل د بولو کیسې کړې وي.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران بنان کنمون به نام بمیر.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. په دې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال او رسلمان شو.
د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان تر منځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو تر منځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپ خبرو چې پکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد پکې 209 آثار معرفي شوي دي چې 120 چاپ دي او 20 نه چاپ.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دی پکای ورکر دی بارخو شمو تورو، تموس کوي د شنخال دی کلیزا ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسې پایا، راهکاری یې نه خو اورم دی لورایا.
او د واتساپ لاري مو د نصر د یو گروپ لالو ځلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانې ترمنځ د پلا حیثیت لري، داسې چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیوال ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو سټایل دی، د کتاب خپرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر وشتمه یوه سمبولیکه ورځ ده، د هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایی رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړه شوي دي. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیا یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسګونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستو لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسل چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښایي. د مطالعه له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو له خبرونکي به یې ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونه درېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
په دې مخ کې یو شمېر خبرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار له سړېدو شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیچا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه سوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول سوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوگو وایي د یوه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره پکار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخېدلی یم.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. شغل تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 اتیا یې ناچاپ دي. له شغل تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتاب یې په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړی و په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما هغوی غوښتل چې چاپ کړي. ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغوی چاپ ته اماده کړی و، خو زه نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بېرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما وایي زه پښیمانه یم، لږ کار نورم به کوم. نو بیا مې کتاب په 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادفاً د ما نه کمپیوټر ورک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینه او یا هرڅ ورته وایي هر څه دا د ما ډېر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما ایستلې وه هغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هېڅ کاغذ نه غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفي چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وویل په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد یې په خپل ژوند وګوري. بیا به څه
تدبیر صاحب تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما کمپیوټر ورک شو، زه ډېر داسې چټ مې خراب او استاد ته هغه د ما کتابونو کې کوم ګوره تا چې کوم پرنټ استلی و چې نګرا سیمینار ته وي چې هغو ته وښیې، ځکه هغوی وایي موږ خو دا د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نوم هم لیکلی دی، دا خو موږ خلکو ته دروژن کیږو چې استاد کتاب نوم به لیست کې راشي او کتابونو کې نه وي. ته یو پرنټ کاپي راوړه، هغه کاپي بیا استاد سره و د خپلو کتابونو په هغه کې ساتلې وه په قات و قوت کې. نو هغه مې را پیدا کړه او په هغې مې بیا د سر نه کار وکړو. نو اوس بشپړ شو چاپ شو.
په دې کتاب کې په کومو مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلی دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په دې اثر کې ځای کړی؟
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغه په نورو استادانو لیکلي وو. نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی وو، هغه د کتابونو معرفي وو او یو لنډې لنډې تبصرې ور باندې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړې. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې، دا د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ آثار معرفي کړي. د استاد یو چپتر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونې دي، دې کې مډالونه، ستاین لیکونه، نښانونه او جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې حکومت او ټولنو ورکړي دي. نو ما په همغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ورکول کېږي، نړیوالې جایزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې.
مثلا د جایزو مساله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره می خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما په هر کتاب خپله تفسیره لیکلې هغه مې معرفي کړې دی، بیا مې د استاد نظر غوښتې دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خواره کړي، هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستی دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې مې د استاد نظر غوښتی دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتی دی چې استاد بالاخره شعر تعریف مني نه مني، په کومه ډله کې دی، یا شعر څه شي ته وایي. همدغسې په فولکلور او په متل څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاوه او که نه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یو ځای و، نو کله به ما سره کمپیوټر و عمل کوی، مستقیم لیکل و، کله مې سره کړی هم دی. حتی په داخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې و، زه کابل وم، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې سپتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر صاحب په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بلګه هم راخیستې دي؟
د هر یو اثر او حتی کشیر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی، د ټولو مې بلګې هم راخیستې دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بلګې مو په څه حساب انتخاب کړې دي؟
بلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیدې لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات وی چې چاپ شو. اول ما خپل یو دوست ورکړ او هغه پېښور نه دا دی پیچل دلار نه مې ورته لیکلی دی، پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې ویلا رسیدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثارو مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د حقکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګ دي پکې بیان کړی دی، او بله خوبي دا ده چې تدبیر صاحب که چېرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځای نیم بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی، دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیس دغه څه نه شی دی. خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې دي، مثلا چې دا چې مې ویي تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالات کې لیکلی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلي دي. او بله خوبي دا ده چې استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی، یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تدبیر صاحب اول فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومی خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپیژني چې په فولکلور بحث لري. مراجع په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب د استاد ولسی سندرې کله چې د ولسی سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر سره البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنه هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي، خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې قدیس صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي کوم اثار لیکلي دي تر دې چې هغه اثار ډېر ور وپېژندل شي ده دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی، خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او آثارو باندې وای. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپېژندګلوۍ په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر وی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوی ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان مر سره یو ځای شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو بیا د همدې غزل په اړه ځغلند نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم دا کوډه د سترګو رتاویزه و لیلو او غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه غصه ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه په دې باب دې چیړنه هر اړخیزه و لیلو او بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه رانه ولجه بڼو ورځو پیچکو دې کړ زړه رانه ولجا حمله دې ترتیب کړې ډله ایزه و لیلو قربان می دې کړې زر غزل ځکه له خبرو قربان می دې کړې زر غزل ځکه له خبرو لهجه دې خوندوره سیمه ایزه و لیلو او ببری دې پکای ور کړ دې بار خوشم او تورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خو شمو تورو تموس کوي د شنه خال دی کلیزه و لیلو تموس کوي د شنه خال دی کلیزه و لیلو
غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمهیزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلې وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته شایې سېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د ده د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه یې ممکن لوستونکی یا اورېدونکی نابلده احساس نه کړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی او د لیلو لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه ناآشنایي په آشنایي بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپله ژبه ولري، یعنی خپل ږغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې کیسری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا به د همدې تجربې په مټ د ده لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځمه، ما له کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلي دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعري لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي، هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر دې سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، هغه شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دی جار سم لومه لومه، ران وړي تول رانجا आवाज پکومه، تا مې زړه دی نه پختې او در ختلای کمرې او کې تړي سره لژلومه، یا د کله تصادف د کیسې پایا راخکاریږي نه خو اورم دی لورایا تر تګورم د کمران دي چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستې یې څو ځایه د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي اوبه راشي او په شګو کې تودې شي، لکه څو باغ توتیان چې راښکاره شي، پاڼې وناڅي، شمال غیږه کې پرې شي. د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده، خاموشي غزل مسته سرنده ده، پر سکرو پرتې تڼاکې د لوندې د حیرت لغاړې ذوق کړې لمبه ده. کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم، ترېنه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم، ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې، په ګډا درته سپېڅلی قلم درکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه که په افغانستان کې ده او که په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نثر د زده کړې کموالی حس کړی و. نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نثر ترویج کړو او د نثر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ له لارې ګروپ جوړ کړی د نثر د زده کړې په نامه باندې.
د ښاغلي غیاث په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نثر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټولی د لکوالی اړوند د املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی، هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کې وینسي، بیا همدغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو، او بیا د راتلونکي سهار تر اونیمو بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا همدغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ورباندې خپل نظرونه ورکوي او نور ګډونوال یې تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نثر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه فعال وي. یک شنبه د نثر یو علمي پښتنه کیږي، د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ورباندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو، لیکوال احمد شاپاچون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړي.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر لپاره، خپل لیکن لپاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمه استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهموي، ټولو باندې پوهیږي، هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک به نور باندې پوهیږي، نو پکار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو کچیر خپل سیمه ایز لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو جغیزه بنا خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پر اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی، او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسی. د دې لپاره دا بیا د سړي له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره لنډ ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې په اړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنځشنبه په ورځ د همدې لیکنو ځینې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتس اپ لارې د نصر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي په اړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاري سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نه ښکاري.
مخکې داسې و چې د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود دی چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مو نسوه. په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی ملغیا صاحب، په موږ سره وتوانېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو جامعات.
شاغلی سعدی زیاته کړه چې د ده په لیکنه کې یو توپیر دا راغلی دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د په خپلې لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دې وخت کې انسان وکار ته ډېر هڅول کېږي، زړه یې دا غواړي چې دغه کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالی کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایله مل وو. دی وای چې دا ګروپ ګټور دی.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه لګاوه. خو په دې کمه موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپلې لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سوچه او پخه لیکنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. درېیم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه لیکل کېږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللی شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کېږي خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ له لارې د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه پرانستی کړکی بلل شو، یا وایو چې یو نوې داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه، یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دوی سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دوی سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډېر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
کلی لری دغرا دور گوری داسی خوگی دی لکا شکری دیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوالا سپلے می پری دی یوان دوالا لکل لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے دیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوالا سپلے می پری دی یوان دوالا تسیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیراؤں کے نظر میں ساوے گرہراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر گور گور گورے یا براوڑ نوری گور گورے یا براوڑ نوری گور گورے بم جیب شی روپے پکی گی دجڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گور گور اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا کاری گی پاکو جامو کے دے خبریں پا کتابوں کے زمانا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادا کھتوائی چدا ببا دو کھتوائی لکھ لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے
زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا